دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین څلور بجې شوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ستاسو خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې افغانستان ته د پاکستانی لوړپوړي چارواکي د تګ، په خیبر پښتونخوا کې د تجارت او سرمایه‌کاری د ادارې د چارواکو د استعفا، همداسې ملالی یوسفزی ته د یو طالب لخوا د استول سوی لیک پاړه هم ریپورت لرو. او د خبرونې په دویم نمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام د سندرو عمل هم اوریدلی سي. خو لومړی خبرونه چې ګلای از وړاندې کوي.
لومړی دا خبرونو سره ټکی، په لوګر ولایت کې نامعلوم اوسلوالو په یو بهرنی اډې کې اته مزدوران وژل دي. د برتانیې د بارانو چار وزیر ویلیم هیګ د پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی، او د شام یو خبریال چې د ولسمشر بشار الاسد کلک پلوی و د لبنان په جنوب کې وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د لوګر ولایت سرخار پولی عالم کې ننصار ناصرګند وسلوالو هغه ته مزدوران په ډزو وژلې دي چې په دغه خار کې د بهرنیانو په یو فوجي اډه کې مزدوري کوله. په کابل کې د مشال لډیو خبریال د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو له خولې زیاتوي چې نن سهار وختي دغه اته واړه مزدوران د یادخار په خوخی ولسوالۍ کې لومړی د خپل موټر نه نامعلوم وسلوالو راښکته کړل، او بیا په یو دشته کې په ډزو وژل. د لوګر د امنیت قمندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی مشال لريتا د دې پیښې په خلی کړی وای دغه مزدورانو مړی ترلاسه کړی دي. تر دې مهال د پیښې پړه چا پر غاړه نه اخستی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیم هیګ تر منځ نن سهار په اسلام آباد کې ملاقات شوی دی چې پکې دواړه خیزه تعلقاتو او د سیمې پر حالاتو خبرې ترې شوي دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه په دې موخه وزیر اعظم ویل چې پاکستان برتانیا سره تعلقاتو ته نور وده ورکول غواړي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیې د بارونو چارو وزیر ویلیم هیګ سره په یو غټ خبري غونډه کې ویل د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي، سو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لاره هوار کړي. په قطر کې د طالبانو د تړل شوی دفتر د بیا پرانستلو په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه.
Well, the closure of the office is
da talibano daftar pa maqata to gatal shwe na daimi no mug helamun yu ha gastun zeba che par de daftar da talibano da amarat da bayraq aw lawhi da protocol la kabal ra maqita shwi ha warishi aw da talibano america tarmanz ba yu dawal khabri atri pail shi bal gam bada wi che taliban da afghanistan da sul lali shura saram khabri wukri kana da dwal hatse zmug britania aw america la khwara wani di kala che khabri pail shi no dawam ba wukri.
په ګډه خبري غونډه کې دواړو خواوو پر د نورو مسلو سربیره خبريالانو ته د افغانستان د سولې په بهیروم خبري وکړې. د امنیتي چارواکو د وینا تر مخه بیگانه وخته د باجوړ قبایلي سیمې د ماموندو په امانت سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. چارواکو په سیمه کې د مشال اړي خبريال ته ویلي چې وژل شوي دواړه کسان د اف سي ځواک سرتیري دي. بلخوا د پولیسو او ځای خلکو په وینا تیر ماخام بنو سره نږدې د نیم قبایلي سیمې سردي خېلو قبیلی مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکو په یو بمی چاودنه کې ژوبل شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو قومندان وای وسلوال وی ملال یوسفزی په دی وجه نه وښتل چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله، بلکې ځکه په نخښه کړی و چې هغه د طالبانو پر ضد کمپاین چلولو. د ملال په نوم لیکل شوی یو خط کې طالب قومندان عدنان رشید ویلي چې شپاړس کلن ملال یې د هغه د پارهونکو لیکنو لکبل وښتل چې په سوات وادي کې د طالبانو د اسلامي واک راوستلو د هلو زلو پر ضد تنقید کولو. د څلورو پاڼو په دغه لید کې رشید د هغې پر وښتلو خفګان خودلی، خو بخنه نه د غوښتې. رشید وای هغه خواهش درلود چې ملالې د طالبانو ضد کمپاین څخه منی کړی وای چې لبریده بد شوی وای. تیر کال د اکتوبر په نهمه نیټه په سوات وادي کې د وسلوالو طالبانو ملالې یوسفزی سره د دوو ملګرو په ډزو ژوبل کړی وي. د جنوبی افریقا چارواکي وای په خواني ولسمشر نینسل منډیلا لا هم په روغتون کې دی او وضعیت یې په خکېدو دی. د ولسمشر جیکوب زوما لخوا نن په داسې حال کې په دې اړه اعلامیه خپریږي چې منډیلا خپله 95 کلیزه نمانځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشیل اوباما ورته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام یو خبريال چې د ولسمشر بشار الاسد کلک پلوی د لبنان په جنوب کې وژل شوی دی. د شام سرکاري خبري جان سویلی محمد درار جمو تیر ورس په سرافند خارګوټي کې په خپل کور کې په ډزو وژل شوی دی. بلخوا د لبنان رسنو ویلي د دې پیښې په تړاو دوه لبنانیان او یو د شام شهریت لرونکي د تحقیقاتو لپاره نیولې دي. دا په شام کې د حکومت پر ضد د پاسون لپیل رئیسی د دې هیواد لومړی خبریال دی چې په لبنان کې وژل کیږي. د شام شخړه د لبنان ځینې سیمو ته هم غځېدلې او دغلته د اسد د حکومت د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د نښتو رپورټونه رسیږي. د لبنان سنی ډلې او چارواکي د شام د وسلوالو یاغیانو ملاتړ کوي، خو د دې هیواد د حزب الله ډله بیا د اسد د رژیم په پلوی شام ته خپل جنگیالي استوي. پانامه د ملګرو ملتونو د امنیت له نړیوالې شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغه کشتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه پکې وسلې قاچا کېدلې. پانامه تېره اونۍ د شمالي کوریا د کشتۍ چې تر بورې لاندې پکې د میزایلو او میګ 29 ډوله جنگي الوتکو او نورو وسلو پرزې پر ځای شوې ونیوله. کیوبا ویلی دا روسی سخ وسلې د مرمت لپاره شمال کوریا ته وړلې. بلخوا شمال کوریا په پانامه هغه کړی چې دا کشتۍ او د هغې نیول شوي عمله خوشي کړي. او وروستی خبر دی، د یورپین یونین د بارنو چارو مشره کیتن اسټن وای چې قاهره ته په خپل وروستی سفر کې د پخوانی ولسمشر محمد مورسی سره په ملاقات نه کولو هغه اوس هم خفه ده. دا خبر هغې قاهرې ته پرون د خپل سفر په مهال کړې ده. هغې د فوج لخوا د لرې کړل شوي محمد مورسی د زر تر زر د خوشي کولو غوښتنه کړې. د روانې میاشتې په درې منټه د فوجي کوتدار وروستو پخوانی ولسمشر محمد مورسی لا هم د فوج په ولقه کې دی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنوریدونکو، په دې خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل واورئ. په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز افغان ولسمشر ته د دورې د بلنې ورکولو لپاره د شنبې په ورځ کابل ته ځي. د دې به اغیز څه وي؟
دا استفاده دی ورکول، دا د دې موجوده حکومت خلاف خبره نه ده. د دې صوبه پښتونخوا د ترقۍ سره مخ
د خیبر پښتونخوا د سرمایه‌کاری او تجارت ادارې چارواکو د خپل مشر په ګډون د پرویز خټک پر ضد استعفا ورکړې ده.
دا استفاده نه ورکول، دا د دې موجوده حکومت خلاف خبره نه ده. د دې صوبه پښتونخوا د ترقۍ سره مخلص وي، نو دوی به دا اقدام په دې چیرې نه واغوسته.
د وسلوالو طالبانو یو کمانډان ملالی یوسفزی ته په لیک کې لیکلي چې هغوی د دې په چدای د دې په وشتل کېدو خفه دي. د جنوبی افریقا په خوانی ولسمشر نیلسن منډیلا خپل 15 مکلیزه په داسې حال کې په روغتون کې لمانځي چې ناروغ دي. او د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام د سندرو عمل هم اوریدلی سي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هایک سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ ویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي. د نوموړي په وینا په دې سفر کې بحث وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره شرایط برابر کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز په دې اړه څرګندونه د برتانیا د بهرنۍ چارو وزیر ویلیام هیک سره په اسلام آباد کې په یو غټه خبري غونډه کې کولې. ویلیام هیک د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پرون اسلام آباد ته رسیدلې. له سرتاج عزیز څخه په دې خبري غونډه کې وپوښتل شول چې په لندن کې د برتانیا، پاکستان او افغانستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو ملاتړ وشو، خو وستا دفتر تړلې پاکستان د برتانیا په همکارۍ د دې دفتر په بیا پرانیستلو کې څه رول لوبولی شي؟ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په دې اړه وویل سرتاج عزیز وایي د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي، نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوي هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي که نه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي څو د سولې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وویل موږ د طالبانو د دفتر په اړه هم خپلو کې خبرې اترې وکړي. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو. برتانیا له مودو راهیسې په افغانستان کې د سولې د بهیر پلوي ده. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالي کېدل تر ډیره د پاکستان په ګټه هم دي. زه د سولې له پروسې سره د پاکستان د ملاتړ هرکلی کوم. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل په دې خوشاله دی چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار کابل ته سفر کوي. د ویلیم هیګ په وینا د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او برتانیا به د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرتاج عزیز هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امن د پاکستان په ګټه دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې کابل ته د خپل سفر په مهال به وکولای شي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر لپاره لاره برابره کړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر حامد کرزي ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي، خو سفر یې باید مثبت نتایج ولري.
اجمل اندو دا چې افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر به څه اغیز او څه ګټې ولري، زموږ همکار احمد شاه اعظمي په پېښور کې د سیاسي چارو له کارپو پروفیسر ډاکټر اعجاز خان سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلی دي چې د سرتاج عزیز سفر به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه ډول اغیز واچوي. ډاکټر اعجاز په ځواب کې وایي
مشرار عمل تدوری کری و بیا خبر واپس پل جای تراشی اس بیا کا دے چھے پاکستان کی نوی حکومت را غلے دے امن او دی بدل دیرے وادی او خبری کری انسان تعلقات سبول خبری کری دی تجارت خبری کئی موس گرو دی چی دی چی سنوی نوی قدم سنوی علاق راشی او بیرال خبری اتری او ملاقات کول دیتا سوڑے بدنش کرے دینا ہمیشہ دیو خا تما د دوه ملکونو چې کوم شریکم شغړه پیښه ده د دهشتګردۍ ده د امن د خلکو د ترقۍ او د خوشحالۍ ده دا ټولې خبرې چې دواړو معاملات سم شي نو دواړه حل کول شي. تکلیف شته دا نه چې دی به ملاو شي نو بس پسې به حل خو لږه تمه ډېره معمولي تمه دې نه لرم چې میاشت بیا نوی حکومت راغلی او ګورو د خلک وایي چې ده اوس بدل دی.
نو ډاکټر صاحب د پاکستان پخوانی ولسی حکومت هم د افغانستان حکومت سره ویل کیږي چې شی اړیکې درلودې، خو ستونزه برته دا و چې د ځینو شننکو په نظر په پاکستان کې خارجه پالیسی یا د دفاعي پالیسی استابلیشمنت پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت یا کړي جوړوي، نو آیا نوې حکومت به وتوانی شي چې د پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت ځای ونیسي؟
یي بوجادي سوال دک خبره ده چې سیاسي منتخب حکومتونو ارادی یو خواتا خودل تکی پاکستانی اور ریاست تے او پاکستان اور ریاست کی دی سٹاب پہ تولور مختلف ہو جی اسٹیبلشمنٹ اگر باہر ہی ہو فکری اسٹیبلشمنٹ خاص انداز کی دوری پاکستان سیکیورٹی کا پاکستان اگر سر سکے گری کئی کو ڈسے گری کئی کوئی یو خاص نظر سر گوری او آگا نظر کے سمر فرق را اگلے دے نہ دے اگلے نواز شریف اگر کے فرق را وستے شی نشی را وستے اگر دا وقت اگر مینڈیٹ اور پروگرام دا دے چی دا اسلی پکار دے سیاسی مشران گئی اس کولے شی نشی کولے دا ٹول امتحان دے او دغه په نظر کو چې دے کولے شی نشی کولے.
اور سی پرسن می ډاکټر صاحب دا چې دا ولسمشر کرزی د ملي امنیت سلاکار په دانشدو کې ویل و چې پاکستان نه غواړي طالبان د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي او پاکستان په دې کې صادقانه رول نه لوبوي، نو تاسو په فکر د هغوی پښتنو ته به دوی څه ځواب وایي؟ آیا دوی به هغه قانع کړي؟
اوس دا ټولې خبرې دي چې افغانستان غني چې پاکستان آی سره مرسته نه کوي چې په افغانستان کې د خبرې مفشي او امن راشي او هغې بارې هغې مختلف مثالونه وکړي چې دای کوي دای کوي دغه ټولې ورانې دي. پاکستان دا وکړي چې موږ ډېر زیات څه کوو دا کوو ده کوو او افغانستان دا نه کوي دا نه کوي. اوس خبره دا ده چې دواړو اختلاف دي. ایک پاکستان تا سنا خبری دا خینا دا تر بیان دی مرستکو او حقیقت کے مرستکول تکا اگا افغانستان سر مرستنی دی کول اگا پاکستان سر مرستکول دی التا امن راتکن پاکستان کے امن راتکن خواتا التا برو راشی و پاکستان تونو باندے راشی او اخواتے بانے اس دی کولی شی نیشی کولی دا لوی خبر دا دی خواتا منگورو اگا تی کوئی کاردہ سیب کو دا گلی پخپل زیوی افغانستان دی کرنس نکڑے شلو پا عملی اقداماتو یا ہر سنگا چی خدا دی تیسٹ دی چی دب افغانستان پا دی کرنس کئی چی آو خائی با وقت چی آو منتاب سرم رستکو او کئی با علب دی نسجی دی
د سیاسي چارو کارپو اعجاز خانو د خیبر پښتونخوا د سرمایه‌کاری او تجارت ادارې یا د بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ټریډ ټول کارکونکو د یاد ادارې لمر رستیال مشر سره یو ځای استعفا ورکړې ده. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د دې ادارې مشر پرویز خټک له دوی سره په اداري چارو کې سنجیده نه دی. له پېښور پرې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ یا په صوبه کې سرمایه کاری او تجارت لپاره د جوړ کړل شوی ادارې وایس چیئرمین سینیټر ایلیاس بلور سره دا نه هو نور غړو استعفاګانې ورکړې او ویل چې دوی سو سو واره هڅه وکړې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چر دې بورډ چیئرمین هم دی ورسره کینی خبره تر وکړې او د بورډ آف ډایریکټرز غونډه راوبلې خو له هغوی غیر سنجیدګي اظهار وکړو او د دوی د ټلیفونونو جواب هم نه ورکړي او نه د دوی غونډه راوبلې. نو هم دغه وجره چې دوی خپل استفاگانے ورکڑلی
چی منسٹر صاحب چلے آگے منا سر ٹیلی فون کو آگے ماتا تم جواب مارنا دونوں انٹرسٹڈ سارے چلے آگے بعد انویسٹمنٹ منسٹر مانے چکی گی.
بلخوا دا حکومت دریز معلومه ول لپاره چکل مون دا خیبر پختونخوا دا صنعت او تجارت صوبای وزیر بخبیدار خان سره تماس ونیول. نهغوی مشال لیډو ته ول چې د دوی د نوی حکومت لا دوه میاشتې هم نه دي شوی او غیر ضروری فشار په دې اچول شي او بل دا چې دوی د راتلو سره دوی ته 50 کروڑ روپے هم ورکړی دي.
حکومت خلاف خبر نه ده. دا د پورا د پښتنو خلاف خبره ده چې نن د کم کرایسیس د پښتانه تیریږي کم حالات دي. پکار دی چې کم از کم کدو د پښتنو سره مخلص وي. د دې صوبه پښتونخوا د ترقۍ سره مخلص وي نو دوی به دا اقدام په دې ټیم کې چیرې نه واغسته.
لخوا د معاشي ماهرینو وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا معاشي حالت او تجارت د وړاندې نه د خراب امنیت له وجې ډېر اغېزمن شوی دی. د خیبر پښتونخوا بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ ته دغه مشرانو د استعفا له وجې به دلته کې سرمایه کاری نور هم خراب شي. یادونه ول ده چې د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس هم په دې معاملې د حکومت سره د څه قسمه تعاون کولو نه بایکاټ کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پشکل د بارانونو او سیلابونو لپاره د حکومتي ګامونو په اړه یو غونډه کې د موسمیاتو محکمې او د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ته امر کړی چې د سیلابونو د وړاندوینې نظام دی فعال کړل سي. د هغه په وینا په چراټ او چترال کې د موسمونو په اړه د وړاندوینې لپاره ریډارونه زر تر زر ولګول سي. غلام غوس په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په دې لړ کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي محمد خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې مهال وزیر اعلی پرویز خټک دا هدایت جاری کړل چې د پشکل په بارانونو کې د سیلابونو د مخکې نه د خبرداري نظام دی نور هم فعال کړی شي.
سیم خو په دې کې دومره دلچسپي ظاهر کړه چې محکمې موسمیات والا ته وویل چې تاسو ته پکار وي موږ تاسو ته رینټډ بلډینګ سرکول شو چې ارلی وارنینګ فیسیلیټي دی زموږ
د 2010 په خونړي سیلابونو کې د 400 او نوخار ولسته په وخت د حکومت لخوا خبرداري نه و ورکړې شوې. دا چې په خیبر پښتونخوا کې ولې ولسته د سیلابونو په اړه د خبرداري ورکولو په لړ کې تاخیر کیږي د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشهد ریډیو ته وویل
نو هغه کې دا چې اسلام آباد ریډار چې هغه صرف پېښور او صرف کوهاټ کور کوي دی خان یا برسوات طرف نه کار کوي دا کین کی دی خان ریډر چې دین نو اغان سبا کار نه کوي داسې پرې پکې خرابې شي دا ډېر زیات ځړ ریډر نه دی. بیا ری میر خان ریډر دی هغه ممدک کشن دی هغه خیبر پختونخوا نه کار کوي. لاور کې ریډر دی هغه سټیټ اف آرټ بالکل نوې قسم ته ریډر دی خو هغه تر دې ته پورې کوریج نه ور کوي خیبر پختونخوا پورې. موږ فی الحال دغه کوشش کوو چې دا چرار ریډر یا تیسرا ریلیټډ نور جنې کې داسي وشي نو خلک
د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په دې غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک د موسمیاتو محکمې ته امر ورکړو چې په چترال او چیراټ کې د موسمیاتو د پیشنګوي رډارونه زر تر زره ولګول شي چې په پښتونخوا کې د سیلابونو په لړ کې د خبرداري ورکولو نظام فعال کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستاني طالبان یو کمانډان وایي چې وسلوالو یې ملال یوسفزی په دې وجه نه وستلې چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله، بلکې هغه ځکه په نشه سوی چې د هغه په وینا د طالبان پر ضد کمپاین کاوه. د ملال په نوم لیکل سوی یو خط کې طالب کمانډان عدنان رشید ویلي دي چې 14 کلنه ملال یې د هغې د پارونکو لیکنو له کبله وشتلې، چې په سوات وادي کې یې د طالبانو د اسلامي واک راوستو د هلو زلو پر ضد تنقید کول. د جولای پر 12 نیټه ملګرو ملتونو ته ملالی په خپل وینا کې وویل چې پر هغې برید دیته نوې ولوله ورکړې، او له جهاني مشرانو یې وغوښت چې ټولو ماشومانو ته دې وړیا تعلیم ورکول برابر کړي. د طالبانو د لیک پاړه عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو له کارپو خادم حسین سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې آخر ولې طالبانو ملال ته د یو خلاص خط د لیکلو ضرورت محسوس کړ.
دا اوسنی خط چې دی دې سره یو دوه سیزونه نور هم تړلي. یو هم داسې تړلی شوی دی چې اوس بیا چې کله د ملاله ورځ مانځلی کېده په ټوله دنیا کې، صرف مسلمانانو ملکونو کې، صرف هغه ملکونو کې کوم ځای نه چې د مختلفو ترهګر یا مختلفو سغدریزه تنظیمونو ته په مختلفو شکلونو کې فنډ راځي، پیسې راځي، ټکی راځي، لکه یو ای متحده عرب امارات چې څه وایي، سره د هغه ملکونو او د هغه ځای د خلکو د ملال روز د مانځلو دپاره ودرېده، او د هغې په حواله یې د چام چې په دې ګزار کړی دی هغې یو پیره بیا فوکس ته راغه، او د کمو کمو ځوانانو کې یا خلکو کې چې د دې مفکوره لږ ډېر ننوتې وه هغې دې ته متوجه شو.
لما خادم حسین صاحب، یو خط سوایسته که دا بیرته راته وایسته مختصرا چې تاسو وایسته چې پر دوی باندې دباو د نړیوالو او د خپل کورنۍ حمایتین دین روانو په دې باندې ولیکي کنه؟
بالکل، په دې باندې ولیکل خدای دویم کوشش ته، او دې دویم کوشش کې چې کوم ما تخکاری مهمه خبره ده هغه دا ده یو قسمه متضاد د مفکوري یو استر دی، یو متضاد استر دی چې په هغه کې مختلف تارونه یو بل سره په جنگ دي، لکه د کوموالی، د کاموالی، د مختلفو کاموالی خبره، بیا د مذهب خبره، د اسلام خبره، او بیا د پاکستانی کاموالی یا نیشنلزم خبره. دا درې واړه په صنعت شکلونو کې یو بل سره په ټکر کې راځي. خو دې دا درې واړه خپلول غواړي، نو پاکستان کې مزه اغستل غواړي، په پښتنو کې مزه اغستل غواړي، او د عموما د مسلمانانو په حواله د انټرنیشنل یا د عالمی جهادي نتورک اسم پاتې کېدل غواړي. دا په دې کې ډېر مختلفه خبره وایي چې مخې ته راغله.
خو خادم حسین صاحب، یو بل خبره چې هغه پکې په دې خط کې لیکل شوی ده، هغه دا چې آیا دا خبره څومره کانې کوونکې ده اسکولونه په دې په نشه کې چې هلته په سوات کې فوج پکې میشته دی، نو دا خبره څومره تاسو ته کانې کوونکې ښکاري؟
مخکله دی چې دا خبره به زاده خود ډېر تضاد لري په خپل وجود کې، دا پوره دلیل ډېر لوی تضاد لري چې په سوات کې اسکولونه الوزول په هغه وخت کې فوج له اپریشن نو شروع کړي، او فوج په دوه ځینو کې یو په سرکټ هاوس کې او بل په کابل ګراوند کې، لا هغه مومنټم نو شروع کړي، لا اسکولونه تلیمونو یا چرتم سکولونو ته نو تلی، دا هغه نه مخکې سکولونه الوتل شروع شو. او هغه د مفکوري ایسوه اولی ماشومانو ته وایي چې تاسو بورکی اچوي، بیا ورته وایي چې سبق به داسې نه وایي، او بیا اخره کې ورته سکولونه الوزول شروع کړه. دا خو یو خبره. دویمه خبره دا ده چې کوم نور ډسټریکټ کې، کوم نور ضلعو کې یا هغه ځایونو کې کوم کې چې دي سکولونه الوزول، لکه پیښور شو، چارسده شو، مردان شو، سوابه شو، نوخار شو، شبقدر شو، په چارسده کې دلته خود سره فوج موجود نه وو، او فوج نه چې اف سیم نو موجود، او یو سکول کې لکه زما په کلي کې چې څومره سکولونه الوزول دي په هغې کې خو نه فوج و نه پولیس و نه اف سی و اسم نو د هغې د الوزولو کوم. نو که زما خیال دی چې هغه سکولونه کوم چې کوم کې فوج موجود و، کوم کې چې بیس کیمپ و، هغه به د دې ټولو سکولونو 15% فیصد ایسې نه زیات نه جوړېږي.
خادم حسین صاحب یعنی دوی دا خبره کوي چې نور جنکه نو وستلی او هغه سکولون تتلی خو ملاله وستا تاسو په خیال باندې دا څومره کانې کون کې خبره ده؟
زما خیال دی چې دا ډېره وضاحت سره خبره راغله. ملاله زکه چې د ملاله د خبرې د ملاله د لیکلو د ملاله د هدرېدو د ملاله د دلیل او د ملاله د اثراتو په ټوله دنیا کې او میډیا هغه ته متوجه کیدل دا د طالبانو د پاره ډېر لوی شاک ہو دا لوی زیانو او زی پا زی دا دینا اغا مفکورہ را چھوڑلا کم مفکورہ بانی چی دی پا مخ کی زی یو خو دی طول دنیا کی او دا پختنو پا سماج کی پا خصوص توگا یو معشومی باندی اسی گزار کول اسی سپیڑ اور کول ام دیر لوی خبر گن لگی گی او خو یو معشوم ویشتل او بیا یو معشوم ویشتل پا دا سی خبرہ چی اغا ہر چا تا قابل قبول دا ہر سوک تا اغی مرست کئی سکول تتلل علم حاصلول خپل خبره کول د خپل حق د پاره واز جتول دا مذهب د دې مرستکی او مداهده پښتونولین د دې مداهده او موجوده سیویلایزیشن هم د دې په شا ودریږي. نو دا قسمه مفکوره ملال سره وا او ملال په مخ کې بوتلا او ملال سره بیا خلک ودریده د دې د وجنه دې ملال باندې گزار کول.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین په جنوبی افریقا کې نن د هیواد د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا 95مه کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نوموړی د ناروغۍ له امله په روغتون کې دی. په هیواد کې یوې خواته ولس نن د دغه تورپوستي مشر کلیزه لمانځي نو بل خوا ورته د ښه صحت دعا هم کوي. دا چې د نوموړي د کلیزې پر موخه ځایي اوسیدونکي څرنګه خوشحالي لمانځي تفصیل له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
جنوبی افریقا کې خلک نن د سندرو، ګډا، لمینې او دواډه کو پیغامونو سره د خپل پخوانی تورپوستي ولسمشر نیلسن منډیلا سالګره مانځي. سخ کال د نوموړي 95مه سالګره د عزت او درناوي سره په ټول ملک کې په داسې حال کې منځل کیږي چې د پړپوست اوږدې ناروغۍ له امله هغه په هسپتال کې تر علاج لاندې دی. نیلسن منډیلا په کم عمر کې د تورپوستو سره د سپین پوستو د بدسلوکۍ خلاف په تحریک کې شامل شو او په 1922 کې د جنوبی افریقا د کانګرس غړی شو. د شلو کالو لپاره نوموړي د هیواد د حکومت د نسل پرست سیاست خلاف پر امن کمپین وکړ. خپل آواز پورته کولو لپاره نوموړي د 28 کالو لپاره د قید سزا تېره کړه. په 1990 کې هغه د هیواد لومړی تورپوستي ولسمشر منتخب شو چې د شخړو د هوارولو او د امن په لړ کې ډېر کار وکړ. په 1993 کې نیلسن منډیلا ته د اپارټایډ سیستم چې پکې د تورپوستو سره امتیازي سلوک کېدلو د لمیان زوړلو په خاطر ورته د نوبل امن انعام هم ورکړل شو. په 1999 کې که څه هم د نوموړي د واک موده ختم شوه خو له هغې وروسته د ایډز د ناروغي خلاف کمپین کوونکي لوړ رتبه سفیر په توګه مخې ته راغلي دي. د هغه د هلو ځلو له امله هیواد یې د 2010 د فوټبال نړیوال کپ د کوربتوب حق ترلاسه کړ. په نورو هیوادونو کې امن مذاکراتو کې هم نوموړي فعال رول لوبولی دی لکه کانګو، بورونډي او د افریقا نور هیوادونه. په تیرو دوو کالو کې نوموړي سوواره په هسپتال کې د علاج لپاره داخل شوی دی. په 1980 کې د روبن آیلند په جیل کې پخوانی ولسمشر د ټی بی په مرض کې اخته شو خو په وروستیو کې ورته د پړپوس او د سا بیماری پیدا شوه. په جنوبی افریقا کې میشت یو پښتون امین ایاس چې د مومندو سره تعلق لري وایي چې د منډیلا کلیزه په ټول هیواد کې د جوش او جذبې سره منزل کیږي او ټول خلک یې د ښه صحت دعا کوي.
نیلسن منډیلا د پیدایشي ښار دی اومتاټا وته وی دوی سره تقریبا یو د سل یو نیم سل کیلومتر زه دا راجدا یم خو پرونم چې یو دلته دیز مانی د امدازګاری غټ غټ لل دا فاو چې جیکب زوما ولا راغلی دی. پرون چې غونډ ورځ مازیګر دا روډونه بندو حکومتي دا غونډ ریوال ولا خپه مینه را روان دي او چې کوم دا تورین دي دواګانې موته کوي نه دا خپل فستون او بچو پروا دا خادي دغه شي دا چې خپل دا کوم مشر دی او کوم هغه ازادي ورکړی ده د هغې ازادۍ د ورسې تاکې سترګو کې دی او ډېر خپه دي ورسره. سکول په سکول خو پرېږده روډ با روډ باندې خلک روزي څه وخت کې دا خپل د کلي یا یو مالت یا یو کسان راغول شي روزي او تازه د تورینو خپله یو تندره یو هغه یو سرشپیلي مو یو په دې روډ باندې ښکته پورته کېږي.
Yeah.
منډیلا چې د خپلې قبیلې مدیبا په نوم هم یادیږي، د امن په لړ کې د هلو ځلو لپاره ملګري ملتونه 13 جولای د نیلسن منډیلا د نړیوالې ورځ په توګه مانځي. په جوهانسبرګ کې د نوموړي پخوانی میرمنې وینی میډیکزیلا منډیلا د هغه په درنښت کې د دعا د یو تقریب مشري هم وکړه چې د هغه تصویرونه ځای پر ځای شمې بلې وې او ورلګن شمېر ګلدستې هم ایښودل شوې وې.
ملیحه امیرزاده وه او اوس وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې سوې. له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د لوګر ولایت سرخار پولی عالم کې نن سهار ناسرګند وسلوالو هغه اته مزدوران په ډز وجلی دي چې په دغه ښار کې د بهرنیانو په یو پوځي اډه کې مزدوري کوله. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکي وای پیخه په خوخی ولسوالۍ کې رامنځته شوی خو چای غزي مواري پر غاړه نه اخستی. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او د برتانی د خارجه چارو وزیر ویډم هیک ترمنځ نن په اسلام آباد کې ملاقات شوی چې پکې دوه اړخیز تعلقات او د سیمې پر حالاتو خبرې ترې شوې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د افغان ولسمشر احمد کرزی سره د خبرو لپاره کابل تزی سو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هوار کړی. د باجوړ قبایلی سیمه د ماموندو په امانت سیمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه کسان وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. بلخوا د پولیسو او ځای خلکو په وینا تیر ماخام بنو سره نږدې د نیم قبایلی سیمه سردیخیلو قبایلی مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکو په یو بمی چاودنه کې ژوبل شوی دي. د پاکستاني طالبانو یو قومندان وای وسلوالو ملال یوسفزی په دې وجه نه د وشتلی چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله، بلکې ځکه په نخښه کړی واچې هغه د طالبانو پر ضد کمپاین چلولو. د جنوبی افریقا چارواکي وای پخوانی ولسمشر نینسل منډیلا لا هم په روغتون کې دي او وضعیت یې په خطر کې دو دي. د ولسمشر جیکوب زوما لخوا نن په داسې حال کې په دې اړه اعلامیه خبريږي چې منډیلا خپل 15 کلیز نمانځي. د شام یو خبريال چې د ولسمشر بشار الاسد کلک اپلویو د لبنان په جنوب کې وژل شوی دي. پانامه د ملګرو ملتونو د امنیت له نړیوال شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغه کشتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه په کې وسلې قاچاق کړي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کوو او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانډ ته کتنه کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستي دي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو لیکل دي. مشر کرسپن خپل اداري کې وایي چې د سعودي عرب د حج او عمره کمیټې لخوا سخ کال ملکی او غیر ملکی حج او عمره کوونکو په شمیره کې د 15% د کمی اعلان او د غرنګ د حج په اخراجاتو کې 15% د زیاتوالي اعلان شوی دی، کوم چې د حج کوونکو او د بیت الله شریف د زیارت کوونکو د حوصله ماتولو په معنی ده چې په هیڅ صورت کې مرسته نه کیږي. اداري وړاندې چې سعودي حکومت یو پلو د دوی پښمیره کې کمی کوي او بل طرف ته د خپل زری مواد لا د کمی له وجې په خرجاتو کې اضافه کوي. د اداري په وینا به شک چې بیت الله په سعودي عرب کې دی، خو که د اسلام پر وړاندې کې ورته وخت لېشي نو دا د ټولو مسلمانانو قبله او کعبه ده او د دې حیثیت افاقي دی. اداریا اخیری کې لیکي چې په هر حال د ځین وجوهات له کبله دا ضروری وي چې شمیره د کم کړی شي نو ټیک ده، خو دا 15% بوج غرزول زیاتې دي. چې سعودي حکومت د دینا ډډ وکړي او حج او عمره کوونکو ته د نراتلو په ځای هرکلی وایي. د غرنګ د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان قطبي وزیرستان کې د ډرون برید سخت غندنه کړې ده او د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري درې ورځې مخکې یو بیان کې د میرعلي تحصیل دننه د ترسره شوي امریکایي ډرون حملې غندنو کولو سره ویلي دي چې دا یو اړخیزه کاروایي ده او د پاکستان خپلواکۍ او د سیمه ییز سلامتۍ خلاف ورزی ده. د اداري په وینا چې د پاکستان د حکومت دا موقف پاتې شوی دی چې د ډرون حملو ناوړه اغیز رامنځته کیږي او دا ډول بریدونه د ریاستونو ترمنځ اړیکو د پاره د خطر وړ ګرځېدای شي. اداري وړاندې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو د پاره به په هر صورت کې امریکای ته د پاکستان قبایلی سیمو کې د جاسوسي الوتکو حمله په سمدستي توګه بندول وی او د غرنګ بعد د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د زیات قرباني ورکوونکو اتحادي پاکستان د اصولي دریز احترام ولوی او که امریکا داسې نه کوي نو تجویز داري چې پاکستان باید نور په خپل حدونو کې د ډرون حملو د مخنیوي لپاره نوې کړنلارې وټاکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې پاکستانی لیکواله امیما ایمن لیکي د نورې نړۍ لپاره ملالا یوسفزئی یوه اتله ده، خو د پاکستان دننه بیا یو د پام وړ شمېر خلک انګیري چې غربي هیوادونو نوموړې خامخا په رسنیو کې راښکاره کړې ده. په لیکنه کې راغلي ملالې په ملګرو ملتونو کې جوړې د ځوانانو غونډې ته په داسې ورځ چې د دې پر نوم نومول شوې وه وینا وکړه. لیکنه زیاتوي دا ډېره خواشینونکې خبره ده چې د پاکستان یو جنای چې له خپل هیواد او له خلکو سره یې بې کچه مینه لري په پاکستان کې د ورځ و نه لمانځل شي. لیکن وړاندې کاږي شپږ شپېته کلونه وشول چې پاکستان له برتانیا ازادي ترلاسه کړې، خو لا هم د دې هیواد خلک د غرب پر وړاندې له غصې ډکه یوه رویه لري. د لیکوالې په خبره کله چې غربي نړۍ ملالا د هغې د هڅو لپاره وستایله، موږ د نوموړې قرباني له پامه وغورځوله او یوازې د غرب پر دومخي سیاست مو خپل توجه مرکوز کړه. په لیکنه کې ویل شوي ملالې د ماشومانو د تعلیم د حق لپاره په زغرده غږ پورته کړی او ډېره پر ځای ده چې پر نوم یې ورځ ولمانځل شي. بلخوا د اکسپرس ټریبیون په اداریه کې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه اعلان راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچستان د نام نوې مسلې د حوالي لپاره به د صوبې قانون نافذونکي نظام ته له نوي سره کتنه کوي. حکومت ویلي د پولیس واک کارکردګي به ارزوي او د سرتیرو به شمیر زیاتوي. اداري وړاندې لیکي په بلوچستان کې د 15,000 پولیس سرتیرو سربیره د فرنټیر کانسټبلري ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي، خو زیاتوي چې د امنیتي سرتیرو دغه شمیر د رګبې له لحاظه د دغې لوی صوبې لپاره لږ دی. په اداري کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د بلوچستان د حالاتو سمولو لپاره باید دغلته د قانون عملداري یقیني کړل شي. د ورځپاڼې په لیکنه په یاد صوبه کې د امنیتي سرتیرو د شمیر زیاتولو حکومتي اعلان ښایي یو ښه اقدام وي، خو په دغه لړ کې نور جدي ګامونه هم باید پورته کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو اسمبلی ته د ملالې یوسفزئی د وینا او د هغې په اړه په پاکستان کې وسلوالو ته د نرم دریځ لرونکو خلکو د فکر په اړه بحث شوی دی. د دې مقالې غټه کې لایوې لنډې د می ورستاورو. په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د خبرې شوی مقالې لیکوال زبیر توروالی په فایل کې لیکي چې کله طالبانو ملالې یوسفزئی په خپل شارګوټي سواد کې وښته، نو د دې پیښې په اړه یو پلو په پاکستان کې دوه ډول فکرونه رامنځته شو. بل پلو نړیوالو په خاصه توګه د لویدیز مدني ټولنې او رسنیو ملالې یوسفزئی د یوې اتلې په توګه ومنله او هغه د میرمنو د حقونو او تعلیم لپاره یو نړیواله څهره وګرځوله. د مقالې لیکوال لیکي د پاکستانی حکومت خبرګون هم له هغو سازشونو زیات بیل نه و چې ټول د ملالې یوسفزئی په نړیوال شهرت پورې تړلی دی. د لیکي د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې دومره هم ونه کړل چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ملالې یوسفزئی د وینا پر مهال هلته یو استازی ولېږي. مقاله زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم ځان له دې مراسمو لري وساتي او هیڅ یو استازي هلته ونه لیږي، هغه ځکه چې دوی خو هم په خپل له وسلوال طالبانو سره خبرې کوي. د زبیر توروالی په وینا د پاکستان په اړه هم داسې ویل کېدای شي، هغه ځکه چې دوی هم له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو لیواله دي. د لیکي په پا پاکستان کې وسلوالو طالبانو ته نرم دریز لرونکو په دې موده کې په عام ولس کې خپل دریز په بریالیتوب خپور کړ. د پلیکنه د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون د ټول طالب پلو کسان سخت دریزي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د خبرګون پیداوار بولي. مقاله لیکي چې د ملالې یوسفزئی پر ضد سازشونه نه یوازې بدقسمتي ده، بلکې ډیر هم دي. له طالب پلاو کسانو څخه ځینې ملالې یوسفزئی د امریکا او یهودو لپاره کارول کېدونکي بولي او ځینې د هغې د ناڅاپي شهرت د پاکستان پر ضد سازش بولي. خو د زبیر توروالی په وینا دا خلک پر دې حقیقت سترګې پټوي چې تحریک طالبان پاکستان پر ملالې یوسفزئی د برید په ګډون پر ولسي خلکو جماعتونو او امام بارګاو د بریدونو پړه په خپله پر غاړه اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې تاسو ویلي وو چې د دې خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د سندرو امیل وړاندې کوو. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د ستر صوفي شاعر رحمان بابا د شعر پر ځانګړتیاو د اردو ژبې د ادبیاتو د یو استاد خبرې اوري. په خبرونه کې چې هارون بچای جوړوي له موسیقي سره سره د رحمان بابا شعرونه هم اوریدلای شي.
قدر من اوریدن کو پا سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. مینوالو رحمان بابا چې د پښتو ژبې ستر صوفي شاعر یادیږي، نړۍ د شاعر انسانیت په لقب هم پیژني. لامل یې دا دی چې رحمان بابا په خپل شاعرۍ کې د مینې، ورورګلوۍ، امن او انسان دوستۍ درس ورکړی دی. د رحمان بابا په ژوند او فن تحقیق کوونکو کسانو لیکلي چې ډېر پوها او عالم سړی و، د زمانې د حالاتو نه خبر و، او ځکه نو پښتنو د هغه هر یو شعر د کاڼي د کرښې په مزداق منلی او بې حده مینه یې ورسره کړې ده. پښتنو سندرغاړو هم د رحمان بابا شعرونه په ډېر عقیدت سره ویلي چې څو نمونې به یې د دیونه په سندرو مېل کې واوري. د دې ترڅنګ د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د ادبیاتو د یو استاد څرګندونې به هم واوري چې د رحمان بابا د شاعرۍ د ځانګړتیاو په هکله کړي دي. د خپرونې په پیل کې د سردار علي ټکر په غږ د رحمان بابا دا شعرونه اورو.
فراموش میکړه دستا په مینه نزان، ځان لاس دې کی عمر جاوتا، فراموش میں کرتا پمین زان، فراموش میں کرتا پمین زان، سچ ست در پا خور خواخ ہے، لگا سچ ست در پا خور خواخ ہے، ہمرا عشق تھا رب نہ لری شان، لاس سے بل کی عمر جاوتا، فراموش میں کرو دستا پمین زان، فراموش میں کرو دستا پمین زان، بسرنشی چت دکال ودا کړی، دا بسرنشی چت دکال ودا کړی، امان تیری کی پتیا سمان.
اوریدونکو ډاکټر اظهار الله اظهار د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د اردو ژبې استاد او پیژندل شوی شاعر او لیکوال دی. نوموړی وایي د رحمان بابا د فن کمال دا دی چې د علم او دانش نه ډکې خبرې یې په ډېره ساده او اسانه ژبه د خپل شعر له لارې پښتنو ته رسولې دي.
رحمان بابا او خوشحال بابا دا دو نمونه داسې دي چې دا د پښتو ادب خصوصا د پښتو غزل کې نو څه نه دي بنیادي. رحمان بابا ډومبنې پیژن کړو، دا داسې پیژن کړو دا چې په کل کې علمیت هم دی او عوامیت هم دی. پخپل چې نو ډېر لوی علم حاصل کړو، علم حاصلولو دا یو ځانته کمال دی، او بیا هغه بل ته رسول دا بیا فن شي. نو هغه چې په کوم انداز کې خپل علم پښتنو ته رسولی دی، لوستونکو ته رسولی دی، نو هغه فن دی. او دغه فن ته چې نو مونږ سهل الممتنه ویو چې دومره آسان چې هر سړی په ذهن کې نو دا وایي چې دا خو زم لیکلی شم، خو چې بیا کینی نو بیا هغه شانتې لیکل ناممکنه شي. هغه ته هغه د پښتو لومبنی مقبول ترین شاعر دی. هغه د پښتو ادب لمچنه وده ورکړې ده، د پښتنو معاشرې لم یو ارتقائی صورت ورکړې ده، د پښتنو په ذهنونو باندې اثر انداز کړی ده. لکه څنګه چې د مولانا روم بارکه ویل کېږي، کنه که د قرآن د آیتونو نه علاوه په بل څه باندې موس کېدی نو مونږ به په کلام مولانا روم باندې موس کړو. دغه شانتي مماثل خبره کې مې یو نقد کړی دی چې که دغه شانتي کېدی شوی نو د رحمان بابا په کلام باندې به نو موس کړو. نو دا د تقدس یو حواله وي، دا نه چې په دې باندې به موس کېږي، خو د کلام د عظمت یو تعریف دی چې مبالغه هم پکې شامله ده. بهرحال د رحمان بابا د شاعرۍ باره کې دوه خبرې نو ډېرې زیاتې واضحه او صفا دي. یو دا چې په هغه کې علم دی او دویمه دا چې په هغه کې مینه ده. اوس چې د علم څومره خوره دایره ده او د مینې څومره خوره دایره ده، نو دا ټول هر څه د رحمان بابا په کلام کې موجود دي. د رحمان بابا شاعرۍ ته او د هغه مینې ته یو قانوني حیثیت هم ملو دی چې موږ ورته قرآني حیثیت ویلی شو.
چیوی می نخد پتا باندی پیدا تر کما بوها غورز پلا رضا تر کما بوها غورز پلا رضا
اوریدونکو د مېرمن کمرګلی په غږ مو د رحمان بابا شعرونه واورېدل، او را به شو بیا د ډاکټر اظهار الله اظهار خبرو ته چې وایي د رحمان بابا د صوفي افکارو ماخذ قران کریم دی او دا چې همدغه اسلامي تصوف یې د شاعرۍ محور ګرځېدلی دی.
یو ادمی تصوف دی چې هغه په فارسي شاعرۍ باندې اثر انداز کړی دی، په پښتو شاعرۍ باندې راغلی دی، د روایت تر مخه یو اسلامی تصوف دی. چونکہ رحمان بابا دا قرآن عالم نو دا حغی تصوف دا اجمی تصوف نہ لگ بدل دے پس تلگ کونتے کنو وضاحت کم اجمی تصوف کا دے چے اگی ہوئی چے اللہ ہر سے دے و ہر سے اللہ دے دا خبرم گا امنو نو بیا دا خالق و دا مخلوق تفریق ختم شد چیو دا شانتے بی دا مثال ورکی چے مونگا دا اللہ تعالی دا وجود حصے ہو دا د کول نه دا حصہ بیل شوی دا لکه یو ساس کې چې سمندر نه بیلی سمندر سره یوزیش نو دا یو مغالطه ده په عجمی تصوف کې او دا د هندو میت نه جنو متاثر شوی دا. نو رحمان بابا بل طرف ته یو قرآنی خبره کړی ده لیس کم مثل شی الله تعالی چې کوم دین او دا د نور یو سیس په شانتی نه دی تصوف انتم د وحدت الوجود چنو یو نظریه ده کنه کائنات کې چې نو ممکن الوجود دی هغه انسان دی لکه انسان همیشه خو بنی کنه د کائنات په یو روز ډېر وړي شي تاسو نه شي نو ممکن ته چې نو هغه وي ته اعتبار مله حاصل او الله تعالی چې کوم دین او هغه واجب الوجود دی هغه نشه پیدا کړی دی او نه سو ختمو دي شي او قائم به ذات دی او رحمان بابا چې نو عمدغه تصور تینو عام کړی دی.
اشک زخاری ایره داستاد دره اشک زخاری ایره داستاد دره چی قدم دی همیشه زما پسر چی قدم دی همیشه زما پسر اشک زخاری ایره داستاد دره اشک زخاری ایره داستاد دره Thank you. خو په ما د تور سترګو یو نظر وې خو په ما د تور سترګو یو نظر وې چې قدم دې هميشه زما په سر وې چې قدم دې هميشه زما په سر وې کاش کې زخاورې ارې داستا د در وې کاش کې زخاورې ارې داستا د در وې چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے کش کے زخاوری ارے داستا در وے کش کے زخاوری ارے داستا در وے
گران اوریدن کو د پیښور په اسلامي کالج په هنتون کې د اردو ژبې د استاد ډاکټر اظهار الله اظهار په خبره د رحمان بابا شاعري یو افاقي بڼه لري. د زیاتوی شاوخوا له 300 کلونو تیر دور استاد نوموړي شعر نن هم د پښتون ولس په فکری رهنمایي کې مهم رول لوبولی شي.
د رحمان بابا کلام خو څومره مخکې مؤثر او هغه رنگ اوس مؤثر دی. د پښتون شاعرۍ د تاریخ ابتدا ډیر مخکې نه کیږي. کچھ کلا اگر گولڈن پیریڈ راجی نو بیا چن رحمان بابا دنوں نہ بغیر اگر دور کی نو مکمل گنا او اس پورے کہ سم رکلاسیکل شاعران دی پختو ادب کے دا عزیز حکم ناخلی تاریخی حیثیت پہ خپل زمانہ نشتی راغ خل کو کچھ کم مؤثر کلام دے کم چ طرف پسند کلام دے دا کم کلام تعلق چ دے انسان اخلاق سره دے دا انسان رویو سره دے دا انسان نظریے سره دے دا انسان جذبات سره دے دا انسان افکار سره دے نو اگر رحمان بابا کلام دے د قدامت هغه احساس په کډو کېږي چې دا درې سوه کاله مخکې دی. دا ښکاري کنه چې لکه د نن شاعر دا کلام لیکلی دی دومره پوخوالی پکې او دومره مانویت کې پکې چې سړی د رحمان بابا کلام وي نو خامخا به ترې څه فیض اخلي. لکه هغه شیخ سعدي صاحب یو ځای کې لیکي کنه چې د عطار د دکان په مخه باندې چې سړی تیریږي یو عطر نام خلي نو هغه خوشبو به ورته ورسي. نو د رحمان بابا کلام چې کوم ځای دومره مانویت لري چې اصل څوک د رحمان بابا شعر وي نو دا هغه غفیس چې نو خلکو ته ورسي. په خپل چې نو رحمان بابا وایي چې په غزل کې خطبه به ته انتخاب وي د رحمان تمام غزل به انتخاب لنجای نه سوی چې کوم چیزونه په هر زمانه کې په هر دور کې او په هر جب کې یو شانتي چې نو مقبول وي او خپل قدر او قیمت نه کمی نو هغه هغه د افاقیت وي چې نو هغه اثر چې نو په دې دور کې نور مجد ته دي او ان شاء الله په آینده ادوار کې به دا اثر چې نو قائم او دایمي بلکې نور به مجد ته دي.
لیوانه شونل معیار لیدل نه ده ماده کول سردار لیدل
ورزیر کتل نو دے مخبا کپن پرشو ارمان را
اغلی اوریدونکو د رحمان بابا دغه شیرونه مو د احمد ګل استاد په غږ کې واوریدل. نو موږ وړه چې د پاکستان د سرکاري ټلویزیون او ریډیو لپاره د رحمان بابا یو شمېر غزلونه ریکارډ کړي. ځوان او پښتنو سندرغاړو ته دغه ستر صوفي شاعر د کلام ویلو توصیه کوي.
رحمان بابا روبیان دی ماډی ریکلی دی لکه از د روبیان ډیر زیات شوکی ما غزل من دی له رحمان بابا مین نو سره دو سره ډیر و لکه دا غزل ما ویلې چې دیر عمر مٹی کو بیہود زمانہ یو دی زما سروی بلد تور کو استانا یو دی زما سروی بلد تور کو استانا دیر عمر مٹی کو بیہود زمانہ نوٹ رحمان بابا اوری لنو شور کمیس نکڑے دے سور کمیس نکڑے بس پٹول بازار کے دا شروع دی پا کباڑی بازار پا کیسٹو کی پا چیڑی کی پا موبیل کی پا سوزکی کی بس ہم دغا میدت سے دیل سن توجہ نور کی حقیقت در سر ہم
مینوالو د سندرو میل د دیونه په خبرونه کې مو د شاعر انسانیت رحمان بابا د کلام د ځنګړتیاو په اړه د یو شاعر او لیکوال خبرې واورېدې. او تر څنګ یې له موسیقۍ سره ویل شوی د رحمان بابا شعرونه مو هم واورېدل. د خبرونې په پای کې بیا هم د رحمان بابا شعرونه در باندې اوروم چې کرن خان ویل دي. او زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. خاط او بریالي اوسئ.
پنایما
سپین مخ د تور زلفو لرغ پتا مینت بار د هر سفید د هر سیایم درک بلا جسان دے پلاو شوا زرحمان د پلا یار ناوی.